افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایي رئیس وی افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې سبب کیږي. په پیل کې له نوریاس نورینه خبرونه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 5 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قول اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یو خبرې کړې خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سنبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نږدي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر دغه ورځ نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری دی جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر به نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی ویلي دي چې تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر ورته نه دی ورکړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې هغو خبرلانو ته کړي چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. شانهان په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه وویل هغه حضور چې موږ په افغانستان کې غواړو د دې لپاره دی چې د خپل هیواد دفاع یقیني کړو او هم د سیمې د ثبات ملاتړ وکړو. زموږ حضور که په هره بڼه وي هغه به یوې منظمې او هماهنګ بڼه وي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دغه ریاست نن په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني اتباع یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف ته تر رسېدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بالاکوټ مانسیره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شوي تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د شلمې فرقې قومندان جنرال حیات الله اقتاش نن وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل شوي وسلوالو ته تلفات رسېدلي دي.
عملیات
طوفان 24 در مرتبط ولایت تخار د طوفان 3 په نوم عملیات پرون تخار د کوکچې په شاوخوا ولسوالیو کې پیل شو چې په لومړي ورځ لس وسلوال طالبان پکې مړه او 15 نور ټپیان شول. د شلمې فرقې قومندان دغه راز ټینګار وکړ چې دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې سیمه بشپړ له وسلوالو پاکه شوې نه وي. ښاغلی اقتاش دغه راز وویل په دې عملیاتو کې دوی ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. د کوکچې سیمه چې د تاجکستان پولې ته نږدې پرته ده د تخار و ولسوالۍ چې د دې ولایت تر ټولو نه امنی ولسوالۍ ګڼل کیږي پکې فعال دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرپل د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول نور آغا فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو د سانچارک ولسوالۍ د شولیکوم پر امنیتي پوستو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول او ماته یې وخوړه. د ښاغلي فیضي په وینا په دغو نښتو کې چې تر نن سهاره یې دوام وکړ 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمنو دا هیواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب کر جغرافیا
د ایران د جنوب مهمه برخه چې په جغرافیا کې مو د ایران د څوارلسم ولایت په نوم زده کړیو د پهلوي په خیانت لړلو لاسونو له ایران بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هیواد باید د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1991 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د 1991 کال د فبروري په 11مه د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شاه رضا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمنو له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال فبروری په لومړی نیټه هغه مهال چې خمینی له تبعیده بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او تر نن یعنی د فبروری تر 11مې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د چارواکو په وینا مایک پومپیو به په دې سفر کې په مرکزي اروپا کې د روسیا او چین د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي پر مسلې تمرکز وکړي. ټاکل شوی چې پومپیو نن هنګري ته ورسیږي او وروسته به سلواکیا او پولند ته لاړ شي. نوموړی به دغه سفر د بلجیم له پلازمېنې بروکسل او د آیسلند له پلازمېنې ریکجاویک څخه په کتنو سره پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خپره کړي بیان کې وویل چې واشنګټن دې ته ژمن دی چې له لویدیځې مرکزي اروپا سره چې چین او روسیه د مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخ ته سیاسي پوځي سوداګري او کلتوري اړیکو ته پراختیا ورکړي.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره لیدنې کتنې او خبري پیل کړې دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایی رئیس وی په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
کله چې د سولې موضوع یادیږي افغان حکومت باید څه ډول سوله وغواړي. یو کارپو مژغوله
له چې په یو قوي بنسټ ولاړ نه او په هغه کې عدالت تعدیل نشي هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بیرته بیا جنګونه شروع کیږي، بیرته ستونزې پیدا کیږي.
د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د شمال ختیځون په څلور ولایتونو کې د محلي اردو ځواک ځای پر ځای ستوي.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. نوموړي د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان د سولې پر مسلې او د امنیت پر موضوع بحثونه کړي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د سولې پر مذاکرو ټینګار وکړي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای کابل ته راغلی د امریکا سرپرست دفاع وزیر د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر حسدالله خالد سره کتلی دي. د یاد شورا ویان طارق اریان شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو دغه لوړ پوړو چارواکو د علاقې وړ په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دا چې دوی په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي د وویل
که در مورد همکاری های دیجانبت تقویت قوای امنیتی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د دهم ازادي راډیو ټول چې شیبه او وروسته به د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د جمهور رئیس غنی سره وګوري او د ورځې په پای کې به د لیدو کتو په اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو له دې وړاندې دغو لیدو کتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت هم یو اعلامیه خپره کړې دي. ویلي دي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان سره نن د ځانګړو ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې وکتل او دواړو لورو د افغان سرتیرو او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا په مرستو باندې ټینګار وکړ. همدارنګه د خبر پاڼې ویلي دي چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره به په کافي اندازه مرسته کیږي او تجهیزیږي. به په دغې له دې وړاندې ویل کیږي چې د پیټریک شانهان نن سهار مهال افغانستان ته راورسېد او د هغو خبریالانو ته چې د سره په دغه سفر کې مله دي ویلي دي چې نوموړی غواړي له افغان چارواکو سره د هغه څه په اړه چې د هغوی په هیواد کې پیښیږي د هغوی د ښکېلتا د اهمیت په اړه ټینګار وکړي او هم به ورته ووایي چې دا په افغانانو پوری تر څه اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه کومې پریکړې وکړي. په دې اړه بشپړ جزئیات د افغان چارواکو سره شریک کړي. خو بشپړ جزئیات به مخام مهال د رسنیو په واک کې ورکول کیږي کله چې د افغان چارواکو سره د امریکا د دفاع سرپرست وزیر لیدو کاته ختم شي. لاغې وروسته ان شاء الله معلومات تاسو ته درکو.
ډیره مننه. موږ به هم د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو. ومولل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان شوي سفر کابل ته تللی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا افغانستان او د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. زلمی خلیلزاد به دا وار بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. د جمهوری ریاست یو ویان او د اجرایه ریاست مرستیال ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې. خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان لیدلوري د عملي ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملي اقدام وبلل شي. دی وایي دلته دوه موضوعګانې دي. یوه موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی او بل موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملي اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره شي. د دې ترڅنګ د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم هم وای تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نه شو ویل چې پاکستان په دې برخه کې عملی هڅې کړې دي. دی وای تر هغه وخت چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نشو او د افغانستان په جګړه کې کمښت رانشي نو دا معنی لري چې لا هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړې.
هنوز تلاش ها متاسفانه انجام نشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د خبرو پر مهال ویلي چې که څه هم پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود خو په وروستیو کې دریز بدلون کړی دی. خاغلی خلیلزاد د ملا برادر خوشی کول د پاکستان په دریز کې د بدلون په توګه یاد کړه او ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې په اړه په داسې وخت د هیله مندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینی همکاري په اړه شک کړي او پاکستاني د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د نامنۍ لوی عامل بلل دي. که څه هم په روسیو کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپل ټولې هڅې کوي خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوګونی رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوګونی رول لوبوي. ومو لیدل چې د طالبانو لپاره د لوبي یو بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو ځواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوګونی لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګانه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي نو پایلې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي. ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي. خو عبدالله وایي د دغو هڅو او حرکتونو په نتیجه کې باید د افغانانو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. واصل وسله نور تفصیل.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره یې په داشان هڅو او حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې ویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
هر کوششی کې ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وایي له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته د کوي ملاتړ کوو، خو په دغه کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیته استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. ښاغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. ښاغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسېدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل مقام او چوکۍ هغه کیفیت او خوند نه لري چې د سولې په فضا کې د یو عادي وګړي په شان ژوند لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د څلوېښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غنی وویل چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ته او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه ماده ایز ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې په افغانستان کې د سولې هوکړې په بدل کې باید د تیرو اوولسو کلونو لاسته راوړنې او د خلکو قربانۍ له پامه ونه غورځول شي.
او طالب که سوله کوي باید د نظام یو برخه وګرځي، نه دا چې د سره نظام جوړ کړي. خو زه فکر کوم چې اکثریت افغانان بیرته هغه کم ډول طالب چې وو یا هغه نظام چې وو هغه رقم نه غواړي او هغه څخه ډېر زیات خلک تشویشونه لري. که چیرې طالب په خپل خواهش فرمایش باندې نظام جوړي، زه فکر کوم دا به د ډېرو افغانانو د یو اکثریت افغانانو تشویشونه راوپاري. د تېرو اوولس کلونو کم لاسته راوړنې چې دي، د دې څخه څوک سترګې نشي پټولی.
ښاغلی اعظمي وایي د سولې په هوکړه کې تر ټولو زیات د خلکو نظر او رایه مهمه ده چې دوی څه غواړي. د نوموړي په خبره غوره ده چې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان په خپل دریس کې نرمښت وښي او له حکومت سره په داسې ډول د سولې خبرو ته حاضر شي چې په هغه کې د خلکو قربانۍ او غوښتنې په نظر کې ونیول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ځینې حقوق پوهان وایي که د سولې په احتمالي موافقه کې د خلکو قرباني او غوښتنې په پام کې ونینیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت به ناشونی وي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وصل وصال ته په مرکه کې وویل
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل ووخ، لار هم طی کړله، خو را ډېره قربانۍ هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نحمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده، که موږ ټول په بوله وکوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډیر موقتی ده، بیرته بیا جنگونه شروع کیږي، بیرته ستونزې پیدا کیږي.
بله رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دا رقم شرایط وړاندې کوي چې دغه سوله اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړې چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کړي او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله د کوم منطق موجود نه دی، موږ اساسي قانون کامل نه یو اسلامي قانون دی، په دې کې هم موږ حاضر یاستو چې تعدیلات پکې راشي، موږ په دې معتقد یاستو چې بعضې نیمګړتیاوې لري چې هغه موږ خپله لیوال یاستو چې تعدیلات راشي، مګر هغه تعدیلات باید د لویې جرګې د طریقه هغه لویې جرګې چې په اساسي قانون کې راغلی دی. په دې کې نو طالبان څه وایي؟ هغوی غواړي چې خپله ورته کینی هر چی چې پکې لیکي لیکي، دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي، لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې
که چېرته همدغسې د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بالاخره د سولې خبرو ته سړی هیله من کېدای شي چې یو نتیجه به ولري؟
اراده موجوده نه وي، خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخې ته ونه رسیږو، او که اراده موجوده وي هغه هم اداره د پاکستان د پاکستاني چارواکو، موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هېره نه کړو. په هغه حالت کې سل په سلو کې یوه ډېره ښه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینېږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده، او په منطقې کې به دلته ثبات راشي، تجارت به رونق پیدا کړي. اوس په خپله د پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی، دغه حالت تغییر خو دې په ځای مطمئنه وه که په افغانستان کې سوله او ثبات وي، دوی تجارت رونق پیدا کړي. لکه له خاطر زه په دې عقیده یم چې بعضې سرې کرښې دي که هغه نه موږ حمایه ونه کړو، موږ د قربانیان د جنګ د دوی روح موږ نه بښي.
د ډیموکرات او حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د امن د ټینګښت په هدف په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ییز اردو تازه زمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې دغه ځواکونه دي په ناامنو سیمو کې تر ډیره پاتې وي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لا ښه والي په هدف د څه باندې 400 تنو د سیمه ییز اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ییز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب او جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړي دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوسټ او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې تخار، کندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوسټ له لیکو سره یو ځای سول، او دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپلو سیمو کې، په خپلو باندو کې، په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې
د خاغلی اختاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لویو لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ییز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ییز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاریخ د وزارت دفاع مو
ما په خاډ ملي اردو په لیکو کې شپږ کاله دنده ترسره کړې او دوه ترخیصونه هم لرم، او اوس بیا د سیمه ییز اردو لیکو سره یو ځای شوم څو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خو د کندز اوسیدونکو د سیمه ییز اردو جوړول د امنیت تامینولو په برخه کې ګټور ګام بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي څو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عتیق الله او نور الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سیمه ایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډېر اغېزمن تمامېدلی شي، په خاطر دې چې دوی په خپل سیمو کې ښه او بد خلک پیژني، او دوی کولی شي چې د نور امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ښه کېدو کې فعال رول ولوبوي.
خو موږ غوښتنه دا ده چې دا منطقوي اردونه په کلکه توګه هغه ساحه کې سدي عملیات کوي، خاص قطعات عملیات کوي، په هغه ساحو کې دوی جای په جای کې بهتر استفاده وکړي تر څو خلک وکولی شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمه ایز اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجربو څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمه ایز اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. ایران نن د اسلامي انقلاب 30مه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر حسن روحاني په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پر امریکا انتقادونه وکړل او ټینګار وکړ چې ایران به د خپلو توغندیو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحده ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او دا هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحاني د تهران په آزادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیڅ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکه ته، له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیڅ اجازه نه ده غوښته او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره پترڅ کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي، خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالي شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د فبروري په 8مه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرګ بر امریکا؟
گلی کوي چې ولی ایرانیان وایي مرګ پر امریکا. دا خبره باید د امریکا مشرانو ته روښانه کړم چې مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ترامپ، مرګ د ملي امنیت پر سلاکار، مرګ د بهرنیو چارو پر وزیر او مرګ پر امریکایي مشرانو. موږ د امریکا پر خلکو کار نه لرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. سرتیری په پرنګي جامو کې دولتي ملیشي، دینی عالمان او عام وګړي په داسې حال کې واټونو تراوتلې دي چې بیرغونه رپوي او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکوي. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمیني پلویانو د امریکا د متحد رضا شاه پهلوي شاهي نظام رنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمیني په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلېږي، او د فبروري تر 11مې پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي. د اسلامي انقلاب د کلیزې د نمانځنې مراسم سکل په داسې حال کې جوړیږي چې د تهران او واشنگتن اړیکې د ایران له اټومي موافقې د امریکا له وتلو وروسته سخت کړکیچن شوي. تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه محمد زرین فکری د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. ورو ده د شورا د غره خدي چې د چار طرف کار نه کوي، دغه یو پته وګر سړي د غر خوا ته کار نه کوي، د ریبا شبکې هم بندې کړي، دغه یو افغانستان شبکه په حاله ده، دغه لام باندې کوي دی په حاله کې مشکل مونږ ده. ورو ده پوره چارو وخت خدای تمام.
السلام علیکم در وزگان ولایت گیزاب دو سالی خبره کومه بدر هر ولایت کې د نیم روپی رنج سره د بیسین شرکت او دغه در وزگان په ولایت کې نه هم خبر شول دوی نهسته او بدر نور ولایت توی کې نه هم خبر شاغت $15 او کې د غوته کارټی محصول کې موږ $15 کارټی دا غوته نیم روپی رنج په ټول ولایت کې څه زموږ در وزگان په ولایت گیزاب دو سالی کې دا د نیم روپی رنج نهسته دا به چې ویل کې دغه د افغانستان بیسین شرکت وایمه
کوم عملیات چې دی د سنگي او پکې ټول سواري چې په سر دي دا باید ونه درول شي خو سیاوازي عملیات به سنه نه کوي بلکې باید د اناره پوسټه شي ټول پکې ټول سواري باید پوسټي وغورځي او په خپل ولکه کې راولي دي عملیات وکي دا لا ولا شوي موضوع نه وسلو موږ کله نه بالا ځیږي دا وسوال سنه ځان ورسي نه تاوان او څه ورور زما دا غوښتنه ده چې باید اساس عملیات وکړي چې موږ قدي کار تورول پر هغه تور پوسټه ورغی کمالات یې باید وکړي چې د ټول سواري مهم ورسې دا بند پروژې په سره د وګړو د دې امنیت په بل چار نه د تاسو سلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ورځې کول هم دغه